افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ډېر برخه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې خو پایل لري سات په خبرونو کې د خړونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایل هغه کسانو سره چې په افغانستان او د نړۍ په نورو ځایونو کې د خړو مرسته کوي هغه ته خوندې یا مسون خوړه رسولې د پروګرام اساسي جز ده. د خړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه د خبر نن د جون د امید خړو د خوندیتوب د نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې کړی ده. د دې پروګرام چارواکي وایي کابل ته د خوراکي موادو له رسیدو سره سم هغه چیرل کیږي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې زیانمن شوي او خراب شوي نه وي او وروسته د ویش لپاره په ځانګړو ګودامونو کې زیرمه کیږي. چارواکو ویلي د خړو له خوندیتوب پرته د خړو مسؤلیت ناممکن دی. په عین حال کې په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 15 میلیون زیات وګړي د خړو له پلوه له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 میلادي کال به په افغانستان کې نږدې 9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې په لندن کې په بهرنیو چارو کامن ویلت یا ګډو ګټو او پرمختیایي چارو کې د برېټانیا د دولت له وزیر او د جنسي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د برېټانیا د صدر اعظم له ځانګړي استازي طارق احمد او د افغانستان او پاکستان د څانګې له رئیس اندریو مکوبري سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. دا خبره ویست نن په یو ټویټ کې کړی خو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی خو نوموړي د امریکا برېټانیا د فوق العاده اتحاد ستاینه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي لدې مخکې په یو ټویټ کې ویلي و چې روانونه د جون له 15 تر 9 نیټې پورې به له لندن او ابوظبي څخه کتنه ترسره کړي او د برېټانیا او متحده عربي اماراتو له همکارانو سره به په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. اوکراینی چارواکو په خیرسون سیمه کې په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي ځایونو وروسته له هغې بې ځایه کړي چې د دنیپرو پر سیند ودان د لوی بندې نړېدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې او تمه کېده چې نن سهار کچه په لندنۍ برخه کې نور هم لوړه شي. کیف او موسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خیرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی و د ویجاړولو په اړه پر یو بل اچولې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا پیښه د روسیې لخوا په قصدي توګه د ویجاړۍ یو عامل او د ډلهیزې وژنې چاپریالي بم یاد کړی دی. زلنسکی ویلي د بند په لندنۍ برخه کې شاوخوا 80 ځایونه د دغه بندې نړېدو له امله له خطر سره مخ شوي دي. چارواکو اټکل کړی چې په راتلونکو 60 ساعتونو کې به د سیند په لندنۍ برخه کې د اوبو کچه 1 متر نوره هم لوړه شي. د موسکو تر کنټرول لاندې د خیرسون د برخې چارواکو نن په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. جرمنی د هوایی ځواکونو تمرینونو ته چې د ناتو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بلل شوي تیاری نیسي. جرمنی او امریکایي چارواکو ویلي د دغه ځواک له ښودلو پر متحدینو او احتمالي دښمنانو لکه روسیې د اغېزو شیندل دي. د هوایی مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چې راتلونکې اونۍ پیلېږي 10,000 پرسونل او د 25 هیوادونو 2500 الوتکې د ناتو پر یو غړي حملې ته ورته یوه ننداره کې ګډون وکړي. دغه تطبیقات مخکې له دې چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي په 2018 میلادي کال کې پلان شوي وو. او سریلانکا د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه نن د 9 وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. افغانستان 114 منډې کړې وې او د سریلانکا لوبډلې ته یې د 112 منډو هدف ټاکلی و چې دې ډلې په 14 اور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 120 منډې وکړې. له دې مخکې د افغانستان ټیم له سریلانکا څخه لومړۍ لوبه ګټلې او دوهمه بایللې وه. په ننۍ لوبې په نتیجې سره سریلانکا د دې لوبلړۍ ګټونکی شوی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه دا ځوان فکر پروګرام دی او زه فریده سیال پکې ساسي کوربنه یم. دا رواداری سازمان په خپل یو نوی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت له لوري د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل عدالت ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخ او آن ناممکن کړی دی. د روادارۍ سازمان موندنې ښیي چې د 2023 کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو په بیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې کړي دي. د سازمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت د لاسرسي وضعیت په نوم یو راپور کې چې په شپږو ولایتونو کې د 114 مرکو په پایله کې لیکل شوی دی ویلي دي چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندو د مسلکي کسانو شړل او همدارنګه د طالبانو حکومت لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت ته لاسرسی ستونزمن او ناممکن کړی دی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د روادارۍ راپور پر دریو برخو تمرکز کوي. اول دا چې د طالبانو د محاکمو جوړښت، دویم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو له دندو د زرګونو قاضیانو، مدافع وکیلانو او ډېر شمېر کارکوونکو د لرې کېدو لامل شوی دی، رانغاړي او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته هم پکې اشاره شوې ده. البته دا د دې سازمان د مشر شهزاد اکبر خبرې وي. د روادارۍ سازمان په راپور کې راغلی و چې طالبانو د محاکمو، څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکوونکي په ډلیزه توګه له دندې ګوښه کړي دي او پر ځای غیر مسلکي کسان چې ډېرې د دیني مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارلې دي. په دغه راپور کې له قضایي لارو چارو سره د نوو ګمارل شوو کسانو ناشنایي د دې لامل شوې ده چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړې او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوې ده. د راپور په دوام کې راغلي دي چې د طالبانو محاکمو د جزایي او حقوقي دوسیو د څېړلو په برخه کې دودیز او سلیقي لارو چارو ته مخه کړې ده او په دې کار سره ښځې او مذهبي لږکۍ عدالت ته د لاسرسي برخه کې لا جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې دغه راپور دوی رد کړی دی او هغې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د دوی حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، روڼ او بې پرې دی. نن به په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې وکړو چې عدالت ته لاسرسی په څه معنا، که په ټوله کې وایو چې عدالت څه ته وایي، موږ څنګه عدالت تعریفوو، ولې باید خلک عدالت ته لاسرسی ولري، او په افغانستان کې په اوس وخت کې عام خلک، په تېره ځوانان څومره په دې پوهیږي چې عدالت څه ته وایي او دوی څنګه کولای شي چې په ټولنه کې عدالت ته لاسرسی پیدا کړي او خپله په کورني ژوند کې، په ورځنیو چارو کې خلک په عام ډول باندې څومره له عدالت کار اخلي، دغه پښتنې به له میلمنو وپوښتو. د دیني او حقوقي چارو کارپوه صلاحالدین سیدی، د ښځو د حقونو فعال اوږې میل او د پوهنتون محصله سوریا خان سره په دې بحث کې دي. له دوی به واورو چې دغه ستونزې چې اوس مهال په افغانستان کې راولاړې شوې دي، څنګه موږ کولای شو په داسې شرایطو کې عدالت ته لاسرسی ولرو. په پایله کې به سیدی صاحب ته ورشو، تاسو ته خره خلاص وایو ډاکټر صاحب، ستړي مشي. که تاسو ته په پایله کې عدالت تعریف کړئ، عدالت یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم،
سلام
تاسو درنو مېلمنو ته، او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره ساده، ښه قوانین لرل او د ښو قوانینو تطبیق عدالت دی. و قانون کې هغه کار کول چې باید وشي چې ونشي غیر عادلانه دی، هغه کار کول چې وشي ونشي او برعکس دی عادلانه دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې حالت راغلی دی چې تېر قوانین ملغا، نوي قوانین نشته. اسلامي قلایا د شریع الله په نامه باندې مدون څه شی نشته، او د هغه په نتیجه کې لا قانوني معلق او نه معاهد دی چې د تعصب ور او د تعصب ور دی، او د عدالت انتظار په داسې شرایطو کې کول خوب دی او خیال. شکر.
ډاکټر صاحب، قدم راته وای یادمونه مکتم وکړه چې په افغانستان کې اوس مهال کم قوانین چې په تیر جمهوریت کې و هغه لغوه شوې دي. خود طالبان حکومت وای چې دوی شرعي او اسلامي قوانین پلي کوي. ستاسو په اند باندې دغه قوانین چې دوی یادونه کوي یوازې په قران کریم کې ذکر راغلی دی، کله دوی نه علاوه دوی هم بل څه لري؟
او دقیق څنګه وایلی شم، خلک چې دا خبره کوي له سره په قانون او قانون منځ باندې خبر نه دي. تصادفاً اسلامیک لا د نورو نړیوالو قوانینو د مقارنې په ډول باندې د 500 صفحې مقارنوي تحقیق لیکلی دی. اسلام د حقوق منابع قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دریم اجماع تمر احتیاط دا چې دا قوانین دا اصول د مجتهدینو د خوا نه اجتهاد شوی دی، فتواوې ورکړل شوي دي او مختلف تعابیر لري او مذاهب لري. تنها د اهل سنت و جماعت په منځ کې بل اصحاو فرقې دي. انسان د هغه قانون پر بنیاد باندې مجازات کېدلی شي، هغه قانون پر باندې تطبیق کېدلی شي چې د ده د عمل نه مخکې هغه قانون په مشروع ډول باندې نافذ وسي. متاسفانه داسې مدون کتاب، داسې مدون قانون طالبانو په اصطلاح جاری نه کړ چې د هغه په نتیجه کې چې زه بندي شم، زه پوه شم چې څو ورځې مې پولیس ساتي، څو ورځې مې څارنوال ساتي، څو ورځې په توقیف کې پاتې کېږم، زما حق څه شی دی د یو متخلف په توګه او زما په اصطلاح امکانات څه شی دي. متاسفانه په دې تمامو برخو کې طالبان پاتې راغلي. ما د اول نه تر دې ننه پورې ویل چې زه د یو حقوقدان په توګه د انقلابونو مخالف یم، دې چې د انقلاب په نتیجه کې تېر قوانین معلق، اما بادر د با احساسه او مدبره انقلابیون چې د طالبانو رایونی د توپک په زور باندې قدرت ته ورسېدل، داسې کوي په جهان کې چې په سبا باندې اعلانوي، دوه ورځو کې، په درې هفتو کې اعلانوي، چې دوی په دوه کالو کې اعلان ونه کړ. تېر قوانین په استثنا د هر قوانین چې موږ ملغا کوو اعتبار وړ اوس لا قانوني حالت دی، او هغه ادعا چې دلته او هلته طالبان کوي چې موږ اسلامي قوانین مراده او له سره په دې خبره باندې نه پوهېږي چې دوی څه وویلي. هماغسې مې چې مثال ورکړه، ډېرو مواردو کې اسلام په نامه، د شریعت په نامه باید قوانین مدون کړی شي. دا شخصي فتواوي چې دلته او هلته وجود لري باید مدون او مشروع کړی شي. طالبان د دې لپاره مشروع سیستم نه لري، د مشروعیت دپاره مراجع او تعریف نه لري. متاسفانه الله قانوني حالت دی، او په داسې شرایطو کې د عدالت انتظار کول زه فکر کوم یو خوب دی او خیال. او آخرنۍ جمله، اخلاقي نورمونه دي او یو قانوني نورمونه دي. په کلکه په دې باور یم چې ډېر طالبان به لسوی ولري، تراهم به ولري، اما په قانونیت او په دولتداری کې د لسوی او تراهم اساس نه دی. په قوانینو کې باید معلومي که د شلې اشارې نه تېر شم 500 روپۍ جریمه کېږم، دغه قاعده نه ده معلومه. په دې خاطر باندې طالبان په دې برخه کې له سره ناکام دي.
خو ډاکټر صاحب قدم راته وای، ځینې جزاګانې چې په اسلامي شریعت کې دوی یادونه کوي لکه قصاص ده، یا دغه تعزیري جزاګانې چې په دې وروستیو کې دوی ډېرې تطبیق هم کړې په خلکو باندې د دورې وهل دي، دغه ډول جزاګانې چې دوی خلکو ته ورکوي، دا بیا په کوم اساس باندې دوی راخیستې دي؟
حدودي جزاګانې په داسې قوانینو باندې مهار شوې دي چې حدیث د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الحدود تسقط بالشبهات. حدودي جزاګانې په وارد شدن په راتلو د شبهو کې ساقطېږي. کرن حدودي جزاګانې چې په داسې وروسته پاتې ټولنو کې تطبیقېږي، متاسفانه مخکې د دې نه چې د عدالت خبره وشي سیاسي خبره ده. مثال راوړم، زنا د اثبات لپاره څلور عادل غیر فاسق شاهدان باید داسې شاهدي ورکړي لکه چې د رانجو لرګه په رانجدانی کې په اصطلاح استعمالیږي. نو څه ماته وښیا هغه ظالم شنی انسان چې د څلورو عاقلو بالغو غیر فاسقو انسانانو په مخ کې د دې شنی عمل اجرا وکړي. عمل کې دا لسره د اثبات دپاره یې په اصطلاح ناممکن حالت دی، اما ولې وجود لري؟ دا په دې خاطر وجود لري چې د دې جزا هدف د وقایه ده تربیه ده انذار ده داره ولدی ده دی شنی عمل نظام وصادی اما رد دی چه دی او خواه ده اثبات ده پاره داس دقیق او سترکت شرایط ورده تی نئی لبل خوانه پا قرآن کریم که راغلی دی که چه تا تاسو چوک متهم کرد پا زنا بانده او سلور شایده مرانو مباشرتن دی اتیار مری و هلسی که به دلیل نرا غواهی ده ده پاره چه ده دی جزا هدف دا نه دی چې حتما دې باید شارې په دې هڅه کې چې دا په هر قیمت باندې تدبیر کړي څوک د چا سره په یو کونج کې لیدل او د دې اثبات شرایط او امکانات نه برابرېدل او هغه رجمول د هغه تخلفات دي چې په دې ټولنه کې نن سبا اجرا کېږي او دا د تعصب وړ دی او دا د اسلام دوم جزاګانې تعزیراتي جزاګانې دي تعزیراتی جزاګانې دپاره یو سلسله قواعد او قوانین او طریق د اثبات تنظیمول دا هغه شی دی چې بیا هم طالبان پکې پاتې راغلي دي. اصل پاکي ده، وجیبه نه لري چې د خپل بې ګناهۍ دپاره دلیل راوړي. چې ته یو سړی ویسه او څلور پنځه ورځې یا یو میاشتې بندي که ویې وهه او ویې ټکه او په حضور باندې اقرار وي پرېنه وکړه هله صلح عدالت نه دی او متاسفانه دیر موارد کې دې مورد کې طالبان پاتې راغلي دا عدالت خبر طالبان او د اوسني نظام په چوکاټ کې لپاره
مننه مننه کوروادان ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو وربه شو د ښځو د حقونو فعالې اوګې عمل ته اوګې جانې تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلې د ډاکټر صاحب خبرې مو واورېدي او د دغه راپور جزئیات مو هم واورېدل چې په دې راپور کې یادونه شوې ده چې په زرګونو کسان د طالبانو د نظام لخوا د عدلي او قضایي قوانینو له لغوه کېدو دوی له دندو شړل شوي دي او په ځای غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي. ستاسې په اند باندې په افغانستان کې اوس مهال ښځې له کار کولو منع دي، نجونې زده کړې نشي کولی، څومره دغه کسان په ځانګړې توګه ښځې چې له کار کولو محرومې شوي دي څومره دوی په دغې مسله باندې پوهیږي چې د دوی په حق کې بیا عدالتي روانه ده او آیا داسې یو څه ساسې پان باندې د دې ښځو او د دې مېرمنو ترمنځ شته چې دوی وکولی شي یو څه رامنځته کړي او د دغه بې عدالتۍ غږ پورته کړي؟
مننه کوم. سلام تاسو اورېدونکو ته. د دې بحث ګډونوالو ته خبره دلته ده چې افغان ښځه خو د افغان ښځې نوم چې کله یادېږي د دې د نوم هغه لفظ په خپله د درد لفظ د دې هغه درد دومره ډېر دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر لوندې کتی شي او هر کوم یې اورېدی شي او حتی یو بې حسه کس یې حس کولی شي. د دې هره خوا درد دی، هره لحظه یې درد دی، خو په عدلي او قضایي برخه کې پخوا هم دې اندازه ستونزې وو که یوه ښځه اول خو په اطرافو کې دا دودیزه ټولنه کې که کله دا محکمې ته مراجعه کوو د عدالت د غوښتنې لپاره هغه دپاره لوی پیغور و او هغه یې بېرته هغه په کورنۍ کې نه منل کېدله، د هغه په وړاندې ډېرې تکلیفونه به ولاړېدل. نو په دننه په سارایي توګه په کورنۍ کې هم که عدالت نه تامینېده او دا بې کسه وه او بې وسه وه او د جبر لاندې وه همیشه، یعنی بې عدالتي د دې په حق کې شوې ده. په سارایي توګه خو ناممکنه ده چې عدالت په ښه توګه تطبیق شي او رعایت شي. نو خبره په دې کې ده چې اوس چې په عدلي او قضایي څانګو کې مېرمنې نشته او مېرمنې ستونزې لري، ته باور وکړه چې هغوی ډډه کوي، هغوی خو مراجعه کولی نه شي ځکه هلته څوک نشته چې د هغې دغه حالت وګوري او بالاخره حق دا ته وسپارل شي. د هغه غوښتنې دپاره مېرمنه همداسې چې ما درته ویل چې ټول ژوند دې د باروتو تریخ لوګی شوی دی او ژوند دې فقط در چا سره جنجال دی، یو بېخوند زندگی او یو بېخوند کاروبار دی دلته ژوند کول دی. یو ښځې ډېره سخته ده ځکه د کور نه بیرون وځي، مسؤلیتونه تر کومه کچې پورې دي.
اغلې میل د مېرمنو ستونزې اغه لمل دلته ته په افغاني ټولنه کې تاسو په محاکمو کې د خزونو شتون ته اشاره وکړو، بیا مو دې ته اشاره وکړه چې کچرته خزینه وینو نورې خزې مراجعنه کوي محاکمو ته نزي، په ټوله کې کراته په افغاني ټولنه کې د خزو د پوړاند د بی عدالتۍ مثالونه وایي، کغه د کورنی ژوند نه پیل کړي او په ټولنیزو مسایلو یې ختم کړي.
نو کورنۍ کې خو تاسو پوهیږئ چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې چې علم پوهه د ښځو لپاره تر دې کچه پورې، یعنې د تاریخ په اوږدو کې کله کله داسې نوسانات راغلي دي چې دوی لپاره زمینه مساعده شوې ده او یو ښاري سیمو کې به ښځې علم پوهه ترلاسه کولو، خپل بیداري ته خپل شعور ته به رسېدلو او هغوی خپل یو څه کولی شو چې په تولید کې سهم ونیسي او په کورنۍ کې که یو لسته راوړنه په اقتصادي شکل امکانات ولري نو د هغه خبره اورېدل کېده، هغه په تصمیمګیري کې ونډه درلوده. بغیر د هغه نه خو ښځه یو احتیاج او مجبوره ښځه وه چې هر طور باندې کېده او بس هغه به مناسب په دې باندې هر څومره جبر کېده او په ځار به سوځوو. بالاخره دا خو موږ پوهېږو چې ډېر دسی قضی لرو چې خزی لاره پیدا کړی نه ده، بالاخره ځان یې سوځولی دی، ځان یې له منځه وړی دی او دا ټول د دې محصول دی چې په هغه ټولنه کې علم پوهه د ښځو دپاره زمینه مساعده نه وي او دوی نشي کولی چې خپل د حق نه دفاع وکړي یا خپل هغه ژوند کې کوم جبر ورباندې راځي متحمل شي. نو خپل ځان یې له لاسه ورکړی دی، اما څوک دا غږ نه دی اورېدلی دی. او محکمه کې هم که دا ځي یا په ټولنه کې په اجتماع کې که نارینه ملامت هم وي ښځه ملامت کېږي، په هره قضیه کې ښځه خلک محکوم ګڼي. دا زموږ هغه وروسته پاتې ټولنې محصول دی چې هغه ناوړه دودونه رواجونه پکې حاکم دي. په هر ډول چې کېږي ښځه باید ملامته وي او سړی په هر صورت کې ملامت هم دی، هغه سلامت دی، هغه ته یو امتیاز ورکړ شوی دی.
ډېرې مننه مننه کور ودان بیرته به تاسو ته راوګرځم. غلی سوریا ته به ورشم. سوریا جانې که تاسو راته ووایئ، تاسو د حقوقو پوهنځي محصله میاستې او دا دی اوس چې څو میاشتې تقریبا نږدې کال ته کېږي چې افغان نجونې په پوهنتوني زده کړو کې هم دروازې وربندې شوې دي او دوی راګرځول شوي دي. تاسو راته ووایئ ستاسو په اند باندې دا چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او پوهنتونونو ته نشي تللی، تا ته دغه کړنه د طالبانو څه ډول ښکاري او ستا تعریف خپله د بې عدالتۍ نه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او احترامات تاسو ته او درنو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته. خوشحاله یم چې تاسو سره په دې برنامه کې یم. یو محصل په توګه، د حقوقو محصل په توګه، د بې عدالتۍ دا تقریبا نیم کال نه پوره کېږي. نن سبا چې د لوړې زده کړې پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې، د مکاتب دروازې ساتنه پرې بند وو، نو دا خو نه یو بې عدالتۍ ده، یو بې انصافي ده. بیا درته په یو ټولنه کې هغه وخت رامنځته کېږي کله چې حقوق موجود نه وي، قانون موجود نه وي، دغه قانون په لاره کې یا یو اصول یا کړنلاره نه وي چې یو انسان وکولی شي خپل حقوق ترلاسه کړي. نو که چېرته دلته قوانین نه وي، قوانینو کې بیا اصول ممکن نه ټاکل شوي، کړنه ممکن نه ټاکل شوي چې په دې لاره موږ کولی شو خپل حقوق ترلاسه پیدا کړو. نو هېڅکله هم یو کس یا یو محصل وي که هغه یو عادي خارج دونکي اوسېږي یا هم یو د ښځه په کور کې اوسېږي، هر څه ته چې خپل حقوق نه شي ترلاسه کولی. دا د طالبانو د دورې تر ټولو درنې مېلمنو دا ټوله چې دا یادوري کړې ده، تر ټولو غټه خلا چې ده د دوی حکومت کې تر اوسه پورې همدغه ده چې دوی قوانین دوی په دې نه دي توانېدلي چې قوانین دوی په مداونه ډول چې ده دوی راجوړ کړي. په ټولنه کې چې قوانین نه وي، عدالت نشته، عدالت نه پلی کېږي. نو که چېرته زه یو کس ته وایم چې خپل حقوق ته حواس اوچت کړه، یا هم ودرېږه، خپل حقوق راوغواړه، یا هم هغې لپاره مبارزه وکړه، نو لومړی خبره یا لومړی پوښتنه به د هغې همدغه وي چې په کوم لاره باندې زه دا کار وکړم، په کوم اصولو باندې لاړ شم. نو په ټولنه کې نن سبا زموږ په افغانستان یا خصوصا افغاني ټولنه ښځو لپاره خدای خدا همیشه مظلوم پاتې شوی دی په دې ټولنه کې، همیشه د خپل حقوقو څخه لرې پاتې شوی دی. دا که چېرته قوانین وو که نه وو، په تېرو دورو کې هم همداسې وو چې ښځې نه شو کولی په اسانۍ توګه خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. بیا هم یو قوانین موجود وو، یو کړنلاره را وو په حقوقو په بخش کې، ښځو ته وکیلانې موجودې وي. خو اوس چې قوانین نشته، بیا د دې تر څنګ چې ښځې نه په قضاتو کې شته نه په څارنوالیو کې شته، نو یو ښځه هېڅکله هم نشي کولی چې خپل ستونزه یو سړي ته ووایي. د دې دې کار کولو لپاره ډېره غټه جرأت پکار دی چې زموږ افغاني ښځې او مېرمنې دا جرأت هېڅکله هم نشي کولی. زموږ ټولنه ورته دا اجازت نه ورکوي، نو دوی به خپل حقوق په کومه لاره به ترلاسه کړي. نو دا خپله یو غټه بې عدالتي ده، د ښځو په حقوقو کې، د نجونو په حقوقو کې، د دوی په حق کې دا غټه جفا ده.
سوریه جانې، که دا راته ووایې، تاسې یادونه وکړه چې دوی په اسانه باندې یا په ټوله کې نشي کولی خپل دغه حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، ستاسې پان باندې ستونزه یوازې په نظام کې ده چې اوس مال طالبان راغلي دي، دوی په ټوله کې ښوونځي بند کړي، پوهنتونونه بند کړي دي، او ښځو ته په ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي؟ کله دې ورخوا په کورنیو کې او له دې وړاندې که جمهوریت هم و، دغه ستونزه په عام ډول په ټولنه کې موجوده وه چې د ښځو لپاره ستونزمنه وه چې د خپل حقونو لپاره یا د عدالت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي؟
د طالبانو په حکومت کې زه فکر نه کوم چې غټه خلایي، نو دوی په حکومت کې غټه خلا همدغه ده چې دوی د دې لپاره یا د ښځو لپاره خاص قوانین به نه دي ایجاد کړي. دغه حکم نه دي کړي د ښځو لپاره، خو دوی هېڅ قوانین نشته. دوی وایي چې موږ شریعت پلي کوو، قوانین مو اسلامي ده صحیح ده. نو قوانین چې اسلامي ده صحیح ده، قرآن کریم رانه، د قرآن کریم ترجمه ورسره رانه، ولې تفسیر بیا راغی؟ د دې لپاره تفسیر راغی چې قرآن کریم هغه احکام چې راغلي دي په تفصیلي ډول ټولو ته واضح شي، هر انسان په خپلو حقوقو باندې پوه شي. نو که چېرته دا ضرورت نه وي یا د ټولنې لپاره قوانین ضروري نه وي، نو ګڼ شمېر علما، اسلامي علما، هېڅکله به دوی نه ویله چې په یو ټولنه کې قوانین د هغې ټولنې د اصلاح لپاره ښه وي، د عدالت د پلي کولو لپاره چې دا قوانین ضروري ده. دا په دې دوره کې هم شته، په تېرو دورو کې ما هم ویله چې شته دي. اصلا زموږ چې دا افغاني ټولنه کې د ټولو غټه خرا زمونږ رسم و رواج اصول دي، د دوی هغه ناوړې کلتور ده چې دوی تر اوسه پورې ځان سره هغه نسل نسلونو ته انتقالوي. دوی که چېرته یو ښځه په یو ټولنه کې درېږي، خپل حقوق راغواړي، د هغې لپاره ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل کېږي. دا اصل اسانه مثال به زه تاسو ته درکړم چې په یو کورنۍ کې دا حقوق ورته په اسلام کې راغلی ده، په قرآن کریم کې ورکړ شوی ده چې دوی کولی شي د پلار په میراث کې یا د پلار په شتمنۍ کې خپل حق میراث ویسي. نو دا حق ورته الله ورکړی ده. کله چې یو خور پسېږي، خپل حقوق راغواړي، زموږ په ټولنه کې هغه یو شرم دی، یو آر ورته بلل کېږي چې دا ښځه څنګه پاتې ده، خپل حقوق راغواړي، یا څنګه په میراث کې څه ده، دا خپل حصہ غواړي. دوی ته میراث پړنې کې ورته ویل کېږي، بېلابېل ورته قسم قسم نومونه ورته اخیستل کېږي، تر دې پورې چې ورونه ورته وایي چې موږ تاسو سره نور اړیکې نه ساتو، تاسو سره اړیکې موږ شنو. نو دغسې دا یو ناوړه کلتور ده چې زموږ په ټولنه کې تر ډېره پورې حاکمه ده. او زه فکر کوم که چېرته موږ خپل ځان تغیر نه کړو، دغه ټولنې ته موږ تغیر ونه کړو، دغه کلتور ته تغیر ونه کړو، تر ډېره پورې نسلونه نسلونه به تېرېږي او ښځې به خپل حقوق ته لاسرسی به نه شي پیدا کولی.
مننه سوریه جانې، کور ودان. ډاکټر صاحب، تاسې ته راځم. تاسې مخکې یادونه وکړه چې طالبان هم د شرعي قوانینو په تطبیق کې پاتې راغلي دي، او همې دغه نور قوانین چې په تېر جمهوریت کې په افغانستان کې تطبیقېدل هغه هم لغوه کړي دي. اوس په داسې وضعیت کې چې دوی د دواړو لورو نه ضعیفه دي او نه دي توانېدلې چې شرعي قوانین هم په سمه توګه باندې یو څه جوړ کړي او تطبیق کړي، په خلکو باندې تېر قوانین هم لغوه کړي دي، په داسې وخت کې خلکو ته دا لازمه ده چې د دوی هغه اوامر او احکام چې د دوی د مشرانو له لوري صادریږي ویمني؟
مننه. متاسفانه د شرع حکم لا طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق، مخلوق نه اطاعت کول په هغه موارد کې چې د خالق د امر په خلاف یې نشته، دا بحث اوږد بحث ده. اما په ټولنه کې د قانونیت او د ښځو د حقوقو په اعتبار باندې دا بې انصافي چې تمام د طالبانو دا اختلافي د طالبانو د حکومت پورې منحصر کړي، په وروسته پاتې ټولنو کې د ضعیفو اقشارو د هغه جملې څخه د اطفالو، د ښځو
او یو سلسله د اقشار او حقوق طلب شوی دی قانونیت نه ده مراد شوی اما طالبانو دې ته نور هم زور ورته په یقیني ډول ویلای شم چې دلته یو سلسله داسې سوء استفاده شوی دی د هغه په نتیجه کې افراط او تفریط موندلی دی د ښځو د ښځې او نر تساوي د انسانیت شته دا او اما تساوي د رسالت نه ده ښځه په ټولنه نارینه په ټولنه او په اجتماع کې خپل رسالت لري او په اسلامي دین کې د دې مشخص تعریف شوی دی دا بس اوږد بحث دی اما په مجموع کې همغه سم چې وویلي هغه تجربې نه چې زه لرم یو وخت په مدني کورنۍ فاميلي کورنۍ او په اصطلاح کورنۍ محکمه کې هم عضو د محکمه او یو څه تجارب لرم په دې مورد کې متاسفانه میرمنې او په مجموع کې هغه افراد د عدالت لپاره په افغانستان کې په اصطلاح هلې ځلې کولې محدودیتونه لري دا خبره په نوره نړۍ کې هم یو شمېر شته دی اما دلته ورته داسې ساختارونه ایجاد شوي دي چې د هغه په نتیجه کې مرسته وشي متاسفانه غلط دود د اسلام هغه غلط دود نه سره دود نه دی هغه دود چې د اسلامي شریعت خلاف وسی هغه دود د منلو وړ نه دی زمونږ د دې حالت عوامل زیات دي اما یو ستر عامل دا دی زمونږ د اسلام د دین نه لری شي ځان ته مسلمان وایو او په هغه موارد کې ځان ته مسلمان وایي چې هغه زمونږ په ګټه دی د خور حق د مور حق خزه مور ده خزه خور ده خزه
ډاکټر صاحب دلته یو بل پوښتنه کوم و بخې چې تاسو خبرې کې مداخله وکړه طالبان کله چې په افغانستان واکمن شو اوس مهال هم د خبره کې چې دوی د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکي کله چې بیا د شریعت چوکاټ ته راځو او تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په زیاتره هیوادونو کې چې ضعیف دي ښځې او ماشومان د داسې وضعیت قرباني ګرځي نو طالبان خو په افغانستان کې اسلامي شریعت پلي کوي دوی ولې د ښځو حقونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په شریعت کې ورته ورکړل شوی دی د خطر په خولاندې کې
متاسفانه په مختلفو ناستو او مباحثو کې چې زه د طالبانو د استاد سلام غږیږم یا زما په افاده کې مشکل ده یا د زما بحث نشي اخستلی په دې کې شک نشته دی چې اسلام په تمامو ساحاتو د ژوندۍ کې خپل مقررات لري خپل فتاوا لري خپل مجتهدین لري خپل کتابونه لري چې په تمام عرصو کې نه هغه شان چې تاسو نو راوړي دي پرکمت مدون شې نه لري شخصي فتاوا وي دي کله چې طالب وایي چې د اسلام شریعت منم په تطبیقوم د لسره په دې خبره باندې نه کېږي چې د معین حکم په ارتباط باندې په خپل تعالی سنت او جماعت کې لصحاب فتواوی دی لصحاب برخودونه دی لصحاب اجتهادونه دی کوم اجتهاد ته عمل کوي ما ساده مثال ته وویل چې ته ما باندې کوي ته چې خلا باندې کوي چې نو کونه مجبور شوی دی تختیدل دي څوره دي ساتي څوره دي باندې محکمه ته مراجعه وکي وکیل څوک دی هغه څوک چې غیر فنی دی یو فنی شخص چې مسلکی سارنوال یا پولیس دی دا په مقابل کې بدون د وکیل مدافع پرې د پریخودل دا غیر عادلانه دی د دې لپاره کوم سختارونه ایجاد شوی په نور نړۍ کې دلته فوندونه وجود لري منابع وجود لري چې د داسې غیر مسلکی افرادو لپاره د ضرورت په وخت کې حقوقي مرستې او مشورې ورکړي طالبانو اساسي او بنیادی خبره هغه ناخوالې هغه انحرافات په تیرو شلو کلو کې په دې وطن کې په هغه باندې اعتقاد امر د حرام د بل حرام کار د لپاره مبرر نشي کېدلې دا چې دلته یا هلته تخلف وو دلته یا هلته تجاوز وو دا دې موجب نشي کېدلې چې اوس دې هم په دې تخلف کې دامه پیدا کی په دې خاطر باندې طالبان له سره په دولتداري خبر نه دي په ډیرو مواردو کې په قانونو د نوي عصر د امکاناتو نه په اصطلاح بیرته پاتې دي دا چې موږ وایو بیرته پاتې دي دا د اسلام دین نه دی بیرته پاتې د اسلام دین د انالوجي او د قیاس په بنیاد باندې دا څه فتاوا لري چې په هر اصل کې هغه ابدیتیږي بدون دې چې د اسلام اصول او منابع مرضی تشریح اسلام دین ابدي دین دی اسلام دین د دنیا دین دی
ډاکټر صاحب تاسو خبر نه هغه څه چې ما واخیستل دا چې په اوسنۍ شرایطو کې کچری یو هیواد اسلامي شریعت پلي کوي په څنګه باید حتمان قوانین ولري چې هغه د وخت سره برابر وي ساسي هدف هم ده
یعنی هغه شخصي فتواوی چې د اسلام په دین کې شته دي هغه شخصي اجتهادونه چې په مختلفو مواردو کې شته دي هغه د مدون کړئ دا د د د پارلمانونو په اسلامي ټولنه کې خالق د قوانینو نه دي دا هغه فتاوا او چې په اسلام په چوکاټ کې وجود لري دا هغه اساس او د خپل شرایط سره برابر روایت تدوینوي امره سي چې په شپیتو کلونو کې د مصر د هیواد منځ د مدني قوانين را ترجمه ک په مصر کې علما او روحانيين د اسلام په چوکاټ کې کېناستل مدني قانون جوړ کړ زمونږ استادانو زمونږ مشرانو دا قوانين افغانستان ته ترجمه کړو او د افغانستان د مدني قانون د هغه پر بنیاد باندې سیستم لري حساب لري کتاب لري احوال شخصي دا تمام موارد کې موجود و د انسانانو او د نورو حیواناتو فرق دا دی چې انسانان تیر تجارب را اخلي او هغه باندې بل قلب دي دا حیوانات چې دي سر نه شروع کوي متاسفانه د دې په ځای چې موږ تیر قوانين هغه چې زما په خوخه نو هغه باندې لوغا کړو همدا سبا دې به اعلان وکړي طالب تیر قوانين په هغه موارد کې چې موږ نه دي ملغه کړی هغه تطبیق ور دي او دا تطبیق باندې دې په دولتداري سره خبر نه دي متاسفانه دا ورته توهین ښکاري چې څنګه تیر موږ چې د جمهوریت دی هغه السلام علیکم دا خو انساني ټولنه ده دا زموږ کلرونه دي دا زموږ نیکونه دي دا ارزښونه دي دا سیستمونه دي دا ساختارونه دي چې جوړ شوي دي په داسې اخیف ډول باندې هر څه د تیر نه ردول دا د دولتداري او د حاکمیت قانون له سره به خبري ده بیا د عدالتي د اسلام نه به خبري ده متاسفانه د اسلام دین د تیر او ادیانو ادامه ده دا سه وچه ادامه نه ده هغه ته نوې محتوا ورکړه ده د غلام په مورد کې د خځې په مورد کې د نارینه په مورد کې د طفل مورد کې بشري تجارب د انساني تجارب د نوې محتوا ورکولو په شکل باندې عمل شي متاسفانه دا تعصب دا په اصطلاح عقب افتادگی دا د ټولنې ته ډېر بد عواقب لري او متاسفانه علي بهغه طالب چې وایي چې موږ اسلامي شریعت عملي کوو نو سره نه پیږي چې څه وایي د دې د ظاهر نظر دې په خپله عمل کې د دې خبرې ما په ابتدا کې وایي چې ما باندې کوي څوره زمستار نوادي کې توقيف دی توقيف جرم جزاء نه ده توقيف تدبیری عمل دی درې شرایط چې راغلي چې یو نفر د عدالت نه فرار ونی کی مستندات تغیر نه کی او په جرمی عمل باندې ادامه او تکرار نه کی دا درې شرایط وجود نه لري یو نفر حق نشته چې په مجرد اتهام باندې بندي شي هغه وخت انسان بندي کیږي چې په حکم نهایی د محکمه باندې او څوک محکوم شي دا هغه نه مخکې هغه سره بے ګناه انسان د خود کیږي کله مولود یولد ولا فطرت الاسلام اصل پاکی ده نه پاکی به ثابت شي ما چې څوک ونی شي ثابت ما ته ضرورت نه شي ثابت چې ما ګناه نه کړی دا باید ارن والی پولیس ثابت کی چې ما غوډه چې ما چپو کاوه هغه سم چې لازم دی وکړي هغه باندې اقرار کی داله سره عدالت نشته او طالبان هم چې دا سره یې محاکمه لوالي
مننه ډاکټر صاحب کور ودان تاسو بیر تر وګرځو اغلی یوګی کې تاسو تراشم ډاکټر صاحب سینډ ټکو ته اشاره وکړه پوس محل کې هغه څه چې طالبان یې اکی چې دوی اسلامي شریعت په افغانستان کې پلي کوي په ټوله کې تاسو د میرمنې په توګه چې د خزو د حقونو لپاره فعالیت کوي دغه حالت نه صبرداشت کوي او هغه کسانو لپاره چې میرمنو لپاره په ځنګړي توګه چې به سواد دي په کورونو ناشته دي او هیله باندې چې لورګانې خونځي او تلار شي زده کړی وکړي صبرداشت له اسلام کې او آیا دوی هیله باندې دي چې د اسلام دین چې د عدالت نوم هر وخت په یادول کیږي او د عدالت په نوم باندې د اسلام نوم ورسره یو ځای تلل شوی وي دوی صبرداشت کوي چې آیا اسلام کې واقعا عدالت شته چې طالبان په دغه شکل تطبیقي کړي
مننه کوم افغانی ټولنه کې تاسو خوږی چې د دې سره اسلام دی مسلمانان دي او هغه کې تعلیم د ښځو د نارینه د پاره کوم ممانعت نشته دواړه باید تعلیم وکړي کله چې داسې یو کړنې څه افغاني ټولنه کې او څه په نورو هېوادونو کې چې اسلام هلته تطبیق کېږي او مسلمان هېوادونه دي هغوی داسې فکر کوي چې دوی د اسلام په ضد دا کړنې دي ځکه اسلام خو د تا خبره تاسو ویلی چې د عدالت دین دی د سلام او د مساوات او د اخوت دین دی نو دې کې هغه کړنې چې دوی ورځ تر بلې هغه حرکات چې دوی چا کوي څه هغه پنځه اول کالونو کې چې اول کال کې هم اوله دوره کې هم دوی وویل چې مونږ مخالف نه یو چې دوی مکتب ووایي خو د څو وخته دپاره امر ثانی هلته وویلې دوه میاشتې هغه ښځې چې معرف کې کار کوو هغوی اجازه درلوده چې عذیر امضا کړي او غیر مستقیم شکل معاش ورته ورسېږي بیا پس راغه دا کار بند شو بیا به همدا یې ویلي چې تر کلونو کلونو پنځه کالو کې همدا تر آخرین ورځو پورې دوی ویلي چې مونږ مکتب ته اجازه ورکوو شرایط ته دوی روان دي چې دغسې یو شرایط ورته وټاکي چې دوی تحفظ ولري او محفوظ وي او متضرر نه شي او ځکه ټولنه داسې دغسې ده ډېر دې چې دوی کار وکړي چې دا ټولنه انساني جوړ کړي یا هغه شرایط چې دوی غوښته تر اخره پورې دا همداسې پاتې شوه او دوی ونه ویل چې دا کوم شرایط مونږ ورته غواړو تر اخره وخت یې پوره شوه همداسې خلک پنځه کاله د علم پوهې هنر نه شاته پاتې شو د افغانستان په ټوله کې د تمدن د کارمان نه بیخي وغورځول شو بخښنه غواړم دا ځل اوس هم د امر ثانی نه حتی د دې کلمې نه خلک بیخي متنفره دي چې دا یعنی هېڅکله به هم د تعلیم دروازې باید خلاصې نه شي نو طبعا دوی داسې نظر لري چې د دوی کړنې خدای مکړه بیخي د اسلام په خلاف دي اسلام ته دوی ضرر رسوي خدای دې هغه ساتنه کوي خو همداسې برداشت لري دوی اکثره د عام خلک هم وایي نو په اسلام کې خو ټول قوانین د اجتماع د انتظام لپاره پیشبیني شوي دي او اتشتري او دغه قانون چې پلي کېږي نه او رعایت کېږي نه نو طبعا د دوی نظرونه بیا د دوی په مقابل کې منفي اکثرا زه اورم او غیر دې چې هغه اسلامي هېوادونه په دې قضاوت کوي او دریس لري دوی ته بار بار ویلې دي دوی غونډې کړې دي دوی خپل هغه قاطي دریسې ښودلې دي په دوی غږ کړې دي دوی ته راغلي دي اما بیا هم دوی همدا په خپل خبر باندې ولاړ خبرې دي او چې ولاړې دي تر اوسه پورې چې دا مونږ کلتوري ستونزې لرو دا لرو هغه لرو د تاریخ په اوږدو کې د امیر شېر علي خان د وخت تر نه نن پورې دا کلتوري هغه نه و او اوس دا کلتور پیدا شو دا کوم کلتور دی چې نه جوړېږي دا کوم شرایط دي چې ته همدا وایي چې کار پرې روان دی زه نه پوهېږم څه رقم روان دی کله به دا خلاصېږي دوه کاله یو عمر دی که یو ورځ د تعلیم نه څوک شاته پات شي هغه هېڅکله هغه نورمال مسیر ته خپل راتلی نه شي که یو ښار دړې وړې شي ویجاړ شي وران شي په بمونو باندې تکه تکه شي خو دغه ټولنې ځان نیروب وي د آباد به کې او لکه کابل چې څونه خراب شوي وو په جنګونو کې تاسو ولیدي چې څومره ښایسته ښایسته ماڼۍګانې جوړې شوې مګر د علم او پوهې دغه د تعلیم مسجد د خپل اغاغنه وګرځول شي هغه بیا هیڅ کله هغه خپل نورمال حالت ته راتلی نه شي ځکه زه هغه دورو کې په تدریسات ثانوي کې علمي غړی وم دې باندې کار کېده هغه وخت د تعلیم لپاره ډېر زیات سرمایه ګذاري کېده او په دې سیستم باندې دوی په کلکه کار کوو دا وروسته وروسته خو بیا په کیفي لحاظ تغییرات لغو خراب شو وروسته وروسته لغه تابوت دی اوس میخونه تک وهل شي وی دی د تعلیم حالان چې یو ټولنه که پرمختګ کوي که علم پوهه نه وي دوی به څنګه وکولی شي چې د نوې نړۍ سره دوی ځانونه برابر کړي او بیا دا هېواد کې چې د نیمې پېړۍ نه څه کم دا د جنګونه تېر شو موږ خپل نارینه له لاسه ورکړو د عیسایه ګري وشي د مېرمنو تعداد بیخي زیات دی یعنې فکر کوم چې شپېته فیصده یا پنځه شپېته اویا فیصد ته به مونږ رسېږو ځکه موږ ځوانان اوس فرار کې دي دونه ښځې تلی نه شي چې بس هغوی د قانوني او غیر قانوني لار نه د دې وطن نه راوځي ځکه بیکاري وزګارتیا ده تعلیم نشته دوی که تعلیم کړي دوی ته پاره کار نشته څوک کار نه ورکوي نو د ولګي د بیچارګۍ د لاسه په فرار کې دي څوک نشته چې ورته ډاډ ورکړي امید ورکړي دوی وطن کې پاتې شي موږ درته د اشتغال پیدا کوو موږ درته تعلیم زمینه مساعده وو موږ د جنتۍ لپاره دا یو تاریخ ورته ټاکي ډارېده ده ډېر زیات سخته ده د دې تحمل د دې زغم ټولو ته دردونکي دی تېر بالکل خپل د هغه اصلیو د بقا لاره ورته ورکه ده
مننه
دوی نه هغه لودن ورک شوي دي
مننه کور ودان تاسو به بیرته راوګرځم کور ودان تاسو به بیرته راوګرځم سوریا جان تاسو ته راځم تاسو محصله وې پانتون کې وې زده کړې در باندې بند شوې دغه وضعیت چې اوس په کور کې ناسته یې له زده کړو محرومې د دې ملامتي پر طالبانو ورچي د دوی پر نظام ورچي که د دوی پر هغه خبرو او ادعاو باندې چې دوی غواړي په افغانستان کې اسلامي نظام پلی کړي ستاپان باندې تا ته څوک ډېر ګرم ښکاري دا چې اوس په کور کې ناسته یې وغه خپلو هیلو ته نسي رسېدلی څوک درته ډېر ملامت د دوی دا نظام او که د دوی دغه ادعاو چې د اسلام په نوم باندې خلک له تعلیمه محروموي
مننه دا اوس چې موږ په کور ناست یو اسمان د دې ملامتي خو واقعا زمواردار او د دې چې دا ټوله ملامتي په اړه چې د طالبانو په غاړه دي ځکه چې دوی هغه شخصي نظریات د دې هغه شخصي غوښتنې چې د اسلام د نوم لاندې یا د هغې د اسلام د چتر لاندې په خلکو باندې پلي کوي نو که چېرته یو ښځه او نشي کولی تعلیم ته لاسرسی ولري د تعلیم د لارې نه هغه خپل حقوق هم نشي رسېدی یعنې تعلیم پرې بند شو حقوق هم پرې بند شو نو که چېرته غواړي انصاف طلب وکړي په ټولنه کې انصاف وغواړي انصاف لپاره چغه وکړي نو که چېرته قوانین موجود نه وي نو هغه عدالت ته به څنګه لاسرسی پیدا کړي نو داسې ده چې دا تعلیم ده که انصاف ده حقوق ده عدالت ده او قوانین دا ټول سره یو بل سره تړلي لازم ملزوم دی نو په یو جنۍ باندې یا په یو ښځه باندې په یو ټولنه کې چې تعلیم دروازې بندې شوې نو زه باور نه لرم او نه داسې فکر کوم او نه د دې خوشبیني باید موږ ته به دوی راځي یا هم دوی ته به موږ امیدوار ناست یو چې یو ورځ به موږ ته دوی راځي په کورونو کې به موږ ته د تعلیم دروازې وخت خلاصې یا حقوق به موږ ته بېرته په کورونو کې په لاس به راشي هېڅکله موږ دې ته نه خوشبینه یو نه امیدواره یو د محصل په توګه چې دونه وختونه مې دونه یو کال په اندازې باندې تقریبا چې کېږي په کال موږ په کور کې ناست یو په دې کال کې چې دوی نه دروازه خلاصه کړې ده مکتب نه یو کوچنی امید یې موږ ته راکړې ده نو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي هم دوی داسې یو کړنه وکړي چې یو ښځه یو جنۍ چې ده خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي یا عدالت ته لاسرسی پیدا کړي نو که چېرته په یو ټولنه کې یو ښځه نشي کولی د یو فرصت نه د یو امتیاز نه د شتمنۍ د ټولنې نه یا هم د خپلو حقوقو نه چې اسلام یې ورته ورکړی ده د دوی په نظر چې دوی د اسلام د چوکاټ په برابر دوی کړنې کوي یا هم د اسلام په برابر د اسلام په چوکاټ کې دوی قوانین رامنځته کړي ده نو که چېرته دوی هماغه اسلام چې دوی وي چې دوی پلی کوي تر نسلو نسلونو پورې به ښځېونه شي کولی چې خپل حقوق ترلاسه کړي او عدالت ته لاسرسی پیدا کړي نو که چېرته دوی واقعا غواړي چې اسلام پلی کړي په خپل ټولنه کې په افغاني ټولنه کې په ټولو باندې اسلام پلی کړي نو د قوانین هغه اسلام چې راکړي دي هغه حقوق چې اسلام موږ ته ټاکلي دي د ښځو لپاره د نجونو لپاره د ښځې لپاره د سړو لپاره د ماشومانو لپاره په ټولنه کې د اوسېدو لپاره د تعلیم لپاره د هر شي لپاره اسلام دین ولې شامل کامل دین دی دې لپاره چې په اسلام کې هر یو سمې ته فکر شوی ده هر یو کړنې ته چې ده یو قوانین یو کړنلاره ورته ټاکل شوی ده یو اصول ورته ټاکل شوی دي نو که چېرته واقعا دوی غواړي اسلامي شریعت پلی کړي پخوا د خلکو همدغه یو خوشبیني وه چې دوی فکر کوله چې که چېرته طالبان نه شي نو نسام ټول قوانين به کول کېږي خو متاسفانه متاسفانه زه دا خبره کوم چې دوی د کومې ورته نه راغلي دي په خو چې کوم یو څه قوانين اسلامي نظام او یا هم د اسلام په مطابق پدې کېده هغه هم بند کړی دا وی مطلق وایي چې مطلق موږ قوانين د اسلام تطبیقو نو که چېرته تاسو اسلام مطلق باندې تطبیقوي نو تاسو به موږ سره رقم وایي چې دا په اسلام کې موجوده ده کنه نه موږ پینې پویږو خبر نہیں ہو کوئی اوشے موجود نہیں ہو مرچا موجود ہے چمنگ کا دعوتی ہوں کھوکھڑی چمکین داغا شیچ کو اسلام کی رغل ہے خبر ہے کہیں کو اسلام کی موجود داغ خبر ہی تھی اور دوی آگا دروازے بند کری چمنگتا رہنمائی ہو کی آگا دروازے چمنگتا خل انصاف یا عدالت منگتا رکھے یا خل حقوق تلاش رسائی چار منگتا رکھے آگا دروازے کو منگ بند بند کری نمنگا پتی بندے نے پڑی گئی چھ دئی داغ کھڑے نہیں کہیں داغ خبر ہی تھی وقین دا اسلام کې راغلی دا کنه دی راغلی نو خپل هغه شخصي غوښتنې په موږ باندې عملي کوي خپل شخصي خبرې په موږ باندې عملي کوي نو دا یو سوال دی یو مسلمان یم ماته پیدا کیږي یو مسلمان ماته پیدا کیږي نو زه باور یم چې په نړۍ کې ټول خلک دا یو سوال پیدا کیږي دوی اسلام دین دوی یو شی په نړۍ کې خدای دی چې اسلام دین ډیر زیات سخت دی ډیر ظالم دی په ښځو باندې ډیر زیات ظلم کوي نو ښځو لپاره حقوق پکې نشته د نجونو لپاره حقوق پکې نشته سړین تر ډیر حده پورې چې دا په یو داسې یو زندانه غوندې یو چوکاټ ورته برابر شوی دی چې دغه چوکاټ نه به دغه دایرې نه به ته خپل خپي نه شي ایستلی نو ټول نړۍ ته دوی اسلام چې دی یو بل شی معرفي کړی ده د یو مسلمان په توګه زه دې نه دا غوښتنه کوم چې د خدای مخه وکړي هغه شی چې په اسلام کې راغلی د هغه قوانین چې په اسلام کې شته دي هماغه پدې کې خپل شخصي خبرې خپل شخصي غوښتنې د اسلام تر چتر لاندې مراولې نه د اسلام نوم بد کې نه هم د مسلمانانو نوم په ټولنه کې یا هم په ټوله نړۍ کې
مدنه کور ودان سره جانې ډاکټر صاحب د خبرونې وخت کم د تاسو ته راځم لکه څنګه چې سوریا جان یادونه وکړه زما روسي پښتنه ده کچېره طالبان هم داسې د ماور کړی لکه څنګه چې اوس دوی وایي چې دوی په افغانستان کې شرعي قوانین په مطلق ډول باندې غواړي پلی کړی او پلی کوي هم ستاسې پان باندې که دغه ډول دوی مخکې لاړ شي او هغه څه چې دوی اوس د اسلام په نوم باندې تطبیقوي ستاسې پان باندې اول دا آیا واقعا دوی اسلامي احکام تطبیقوي که نه دویم که چیرې هم داسې مخته لاړ شي څومره د دې امکان شته ده چې په افغاني ټولنه کې د اسلام په وړاندې د خلکو کرکه راوپارېږي
مننه زه مجبور یم تلګرافي خبرې وکړم زه د یو ملا په توګه چې عالی زده کړې مې په اسلام کې کړې دي تر ازهر شریفو پورې مې درسونه لوستي دي زه د یو حقوقدان په توګه عالی زده کړې د حقوقي مې په اروپا کې کړې دي زه د یو قاضي په توګه چې د قضا کورس مې لوستی دی زه د یو وکیل مدافع په توګه صلاحیت سره ویلی شم چې عمل کې دلته ستر منافقت روان دی طالب دی خبره باندې بازدان پوکی چې د اسلام د منابعو نه برداشت مختلف مجتهدینو مختلف اجتهاد کړی دی یو اجتهاد چې د حق سره برابرۍ دوه ثواب لري یو د اجتهاد بل د حق د رسیدو په پاک نیت یې کړی او حق ته نه رسیدلی بیا هم یو ثواب لري د طالب روایت په ډیرو مواردو کې یو د دې حالتونو نه ده چې په اکثره مواردو کې حق ته نه دی رسیدلی زه په طالبانو کار نه لرم چې په څه شي باندې باور لدی دا د دې مبارکي اما هغه وخت د خپل دا نظر او برداشت په ټولنه کې د حکومتي وسایلو په ذریعہ باندې تحمیلولی شي چې دې مشروع وسی دا حکیمیت د ټوپک په زور راغلی دی مشروع نه دی ته چې مشروع نه دی خپل روایت خپل اجتهاد داسې شکل باندې په ټولنه کې تطبیقوي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلکو ته به د پنجاب چوکیداری پاتې شي دا د منلو وړ نه ده یو حق دی بل امتیاز یو حق دی قانون دی بل اخلاقي نورمونه ډیرو مواردو کې د طالب مشران دی د یو سلسله حقوق د ورکول په چوکاټ کې د امتیاز او د تراهم خبره کوي نه دا زما حق دی دا تحصیل زما حق دی زه باید واخلم زه باید ترلاسه کړم د دې فرصت نه په استفادې سره اې کاش د طالبانو استاد دلته وای
طالب مشرانو او د طالب حاکمیت ته چیلنج ورکوم. یوه میاشت ما ته وخت راکړي د تمام مواردو کې زه څه شی نوی نه اختراع کوم. مدافعان منافع ملی غیر حزبي حرکت د سلهاو قدرونه لري دا، او زه په یوه میاشت کې دا سیستم حقوقي په داسې شکل چې د اسلام د اصولو سره برابري دوه درېو فرمانونو باندې تنظیمولی شو. دې خاطر باندې دلته ستر منافقت روان دی. همغسې مې چې په ابتدا کې وویلې، اولین فرمان صادرول په کار دي چې تېر قوانین په هغو مواردو کې چې موږ ملغا کوو د اعتبار وړ دي. دا په یو ټولنه کې د لا قانوني حالت ختموي. متاسفانه طالبان د دې جرأت نه لري. هره ورځ مو په تدریج سره په هغه مواردو کې چې پیدا مو کوي چې کوم شی د اسلام د اصولو سره مخالف دی فرمان صدر کې دم لغوه شو. اما داسې نه شي کېدلی چې تمام صفر سره ضرب کوو، دا ټولنه د بحران سره مواجه کوو، لا قانوني سره مواجه کوه. دا له سره د دولتداري په اصولو خبر خلک نه دي. زه به یو مثال بلم راوړم، بیا به رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتې کورس د ترافیکي لوسته دی. د دې په ځای چې کلی جوړ کړي چې زر مشکله حل کړي، دا ځي د موټرونو د کنټرول باندې ولاړ دی چې دا موټر لایسنس لري که نه لري. بابا خو یو معمول دی او شعبې شوې، ته خو رئیس د ترافیک نه شوې، ته خو په دولتداري له سره په دې خبر نه یې چې معاش اخلې د رئیس د ترافیک او کار کوي د عامر د تفتیش د لایسنسونو. دا نشي کېدلی. دا له سره په دولتداري خبر نه دي، په قانون خبر نه دي، په حاکمیت خبر. څوک کوم مسلمان به راته وښیي چې ووایي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقول نه غواړو؟ داسې مسلمان د سره کلمه ووایي. اما دا په داسې رقم په داسې منافقت باندې نه کېږي چې دا وطن د بحران سره مواجه کوي او په نهایت امر کې په بې علمۍ په بې دانشۍ باندې پنجاب چوکیدار جوړي. دا د منلو وړ نه دی. هغه ځواکونه چې په طالبانو کې په دې وطن زړه درد کوي، اسلامي په اسلام یې زړه درد کوي، د اسلام د تطبیق دپاره کار کوي، دغه رقم باندې چې دوی روان دي دا وطن د تباهۍ سره مواجه کوي. او هدفمند د اسلامي افکارو نظریه په قطعي ډول په نړۍ کې بدناموي او مړه کوي. د دې دپاره هدفمند کار پکار دی. متاسفانه د طالبان په دې خبره باندې هم دا د واقعیت د خبرې، دا د عمق د خبرې. متاسفانه د اورېدو غوږونه چې اسیر وادت کړی شي. متاسفانه
ډېره مننه ډاکټر صاحب. کور دی ودان، ژوندۍ اوسې. له تاسو ټولو قدر منو میلمنو، د دیني او حقوقي چارو کارپو صلاح الدین سیدی، د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل، او د پانتون محصلې سریا نه هم درنګه. له تاسو ټولو قدر منو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې د موز معاملتیا وکړه. تر بلې خبرونې ښې چارې.
لری دغرا گور گوری داسې خوګی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ټوکره پغاړه سفلې می تری دی یوان دوانا سفلې می پری دی یوان دوانا لکل لری دغرا گور گوری داسې خوګی دی لکا شکرې زیو ما شوم یم ټوکره پغاړه سفلې می پری دی یوان دوانا سفلې می پری دی یوان دوانا از غشو و اخمور زلمه سره سره شو ببل از غیمه از غیره اوکه لزلمه سوه سگر ویره اوکه تو کرمه دکی کڑی لگر گرو لمسته سره.